Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د حمل د میاشتې 19 او د میلادي اپریل میاشتې اتمه ده. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې
هیڅ کس فکر از این نکنه که رئیس جمهور منتخب تو استعفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میده.
د ولسمشر دغه طرح څومره عملی ده؟ د روسي د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ژوند رنګونو کې به د ننګرهار له یوه اوسېدونکو واورئ چې ولې له ښاره بېرته خپل کلي ته تللی دی.
اوبه بې پیسو دي، اوس ترکاري بې پیسو ده، کران نشته را باندې.
خو زه نوریاس نوري ستاسو کوربه. خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت بې سود ولسوالیو کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې اذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بې سودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تن نقل ورو د 15 ملي واده رسنیو دفتر تیر ماښام په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د ځواکونو تیر ورځ د بې سودو ولسوالۍ په حصه اول کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. قومندان علي پور چې په شمشیر قومندان شمشیر هم مشهور دی شاوخوا دریونه د مخمنلې وچه د وسلوالو د میدان وردک په 200 ولس ولې کله امنیتی ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یو هلیکپټر نسکور کړي او په هغه پیخه کې څلور پیلوټانو په ګډون نه تنه امنیتی منسوبین وژل شوی. د پیخه پراخ خبرګونونه راپارولې چې له کبلې امنیتی ځواکونو په سیمه کې د علي پور د نیولو عملیات پیل کړل. خو د وای په خو دوی وای په خپل علي پور له هغه سیمه وتلای ده. تمدنن د پاکستان د ولسی جرګې مشر اسد قیصر دی شپارس کسیس پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی بل ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسی جرګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. دریزر افغانان ته د هندي یو خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه مؤسسې د لسانس ماسترۍ او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي دي. هغه د دغه مؤسسې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې یو شمېر افغانان په لوړ پوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر نورو راپورونو کې به د ښاغلي نظامي له قوله ویل شوی چې ارزونې ښیي چې دغه مؤسسه یوازې تر 12 ټولګي زده کړې ورکوي خو افغانانو ته د لسانس ماسترۍ او دکترا سندونه ویشلي. دغه کمیسیون چې شاوخوا 15 میاشتې د مخه جوړ شوی د جعلي تحصیلي سندونو د قضیې په ګډون د روان کال په 3 میاشتو کې د فساد 24 دوسیې څېړلې او له دې ډلې 14 دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیا څه ډول تجهیزات د هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاورو پرون دا هم ویل چې روسیا او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. ښاغلي لاورف په دې دو ورځني سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي ویل هیواد د پاکستان د ترهګرۍ ضد قوه د پیاوړي کېدو لپاره چمتو دی چې په هغه کې پاکستان ته د ځانګړو پوځي تجهیزاتو ورکړه هم شامل ده. لاورف تر اسلام آباد د مخه هند ته هم سفر کړی و. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د نګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولي. نیکول پاشینیان پرون ماسکو ته د سفر په مهال له ولسمشر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنگی اسیران او نور بندیان باید خپل کورونو ته ستانه شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښیم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
ترمنې د نګورن قرباخ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د شپږونیو لپاره جګړه وشوه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب په دغه سیمه کې اوربند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شول. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سي خبري اژانس ویلي چې اوس څلوېښت ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وای د ماکل اې د کورونا وایروس ازموینه منفی ده، خو هغه هر ورځ یو کیلو ګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام داسې مهال ورکوي چې د دې روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د ناوالنی د عادي تیم یو غړي وادم کوبزف پرون په ټویټر ولیکل چې د هغه د تبه درجه لا هم لوړه ده. هغه ویلي الکسی ناوالنی په خپل ګرځېدل شي خو د ګرځېدو پر وخت درد لري او زیاتوي چې د اندېښنې وړ خبره داده چې پخې لا هم به حسه کیږي. سپینې مڼې دا راپورونه درلودونکي بللي او روسي چارواکو یې غوښتي چې د الکسی ناوالنی خوندیتوب او روغتیا ډاډمنه کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 8. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 8. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وای په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. داسې فرصت چې په تیرو څ باندې څلورو لسیزو کې د په وینا نه و رامنځته شوی. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسمشر وای یو بې ساری تاریخي فرصت د څلويشت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل شوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړینه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 22 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسې.
ولسمشر غنی او ځلبیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وشو، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کوم معاهده ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر از ایر نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس
جمهور. هیڅ څوک دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به ومومي.
شغلی غنی زیاته کړی چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت یې د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربند سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمې اجماع درمسته کې دوله قبل مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټولې نړیوالې ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیې استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړی ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقې نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرح د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه د هغې بلې د امریکا لخوا وړاندې شوې طرحې بدیل دی، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل کېږي چې له هغې طرحې سره په ضدیت کې ده. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته یو بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوای چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بخصوص امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سولې کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټول معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي کولای چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کښته دغه دې سره موافقه وکړي.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرح د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه کوم ما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسونو د دغه تر حمایت کول به د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل چې دی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسونو په دولت کې مختلفو د سولې سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا فکر کوم سبا دا وي چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي، داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د جیوی واحد طرح د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې. په دې وروستیو کې د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یو واحد طرح رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ کې څوک په شي کې اشتراک کوي او اجنډا به چې شي. طالبانو ته ویل چې د شپږم تاریخ پورې کچیر تاسو په دې کې اشتراک وکړي، تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې یو مشترک یو واحد طرح بحث کیږي. زه فکر کوم کچیر په شپږم تاریخ باندې دا غونډه کیږي، احیانا وخت ډېر کم دی دلته په کور دننه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت پکې ځکه نو کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر کوي طرح دی او واحد طرح دی وړاندې یو بل دا د سیاسون هم یو طرف نه دي ځینې سیاسون د طالبانو په لوي کوي ځینې د دولت د افغانستان ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرح وړاندې کړي نو زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوس چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د اصول د طرح په اړه خپل نظر را سره شریکول په تیر بیا له دې په لوچې اوسنیو شرایطو ته په پام د ولسمشر غنی دغه طرح څومره عملی بڼه لرلی شي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لسته دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي تیر کال ته د عطف نقطې په سرګه کتلې شو ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبا له پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې لیکي چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا څرګندوي چې هغه هیوادونه چې عواید لږتي شایي له 500 تر 300 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخه کړي او تر هغه جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنۍ عواید $500,000 ته ورسیږي چې د بریټه د افغانستان د اقتصاد د رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول اته په سلو کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سر دی کلاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستي مشهور يهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې له سبان دی ویل سې په افغانستان کې د یوازینی يهود په توګه پیژندل شوی دی. لدی ویری اسرائیل ته ځي چې د امریکا پوز له افغانستانه د وټلو شمنه کړي چې لدی سره د طالبانو په چیر بنسټ پاله ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویل دي چې د اسرائیل له تلویزیونه به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښ شي. سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې د پدې بریالي شو چې د کابل لکنیسی د يهودانو د سمريو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان يهوده ده او دوی لونی له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکي د هرات په شار کې ځای شیدلی. په هغه شار کې چې څو لسیزه مخکې د سلګونو يهودانو استوګن ځای و دی بیا کابل ته ولېشتید خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د يهودانو د کنيسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د يهودانو د ژوند یو دوره پای ته ورسی شي. د يهودي پوهانو په باور زلش تر لشه 2000 کلونو رئیس يهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تیرونی اساجی رډو ته وویل ک طالبان راوګرسي دوی به مش پڅپیړو پسې واخلي.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبد القیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شاوخوا 3000 افغانان ته د هندي او خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي هغه ویل دغه ماسی د لسانس ماستری او دکترا په کچه جعلی سندونه ورکړی او د همدغو سندونو په اساس یو شمیر افغانان هم په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوی او دندې انترسره کړی دي. خاغلی قیومی دغه راز د لسلو زیاتو لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د زندولو خبر هم ورکړ. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
د افغانستان له فساد سره د مبارزې کمیسیون اعلان کړ چې د یو سلو وویش لوړ رتبه دولتي چارواکو تنخواګانې له دې امله زندول شوې چې د شتمنیو په ثبت کې ابهام موجود و. د دغه کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د چهارشنبه په ورځ د خپل ادارې د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبري ناستې ته وویل دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نشول چې د دغه ابهاماتو د سپیناوي لپاره څرګندونه وکړي. خاغلی نظامی زیاته کړه چې د درې نورو لوړ رتبه کارکونکو دوسیې د لا ارزونې په هدف هم لوی سرنوالۍ ته لیږل شوي دي.
قضایه کل جانب کمیسیون مبارزه با فسادداری
دغه ادارې د شتمنو 5200 پرمې ثبت کړي چې د 315 په ابتدایي ارزونه سوي او د 650 هغه ارزونه د بشپړېدو په حال کې ده. د درې نورو چارواکو دوسیې د مبهمو معلوماتو د ثبتولو لامل لوی سرنوالۍ تاسوول سوي دي. په ټوله کې د یو سلو ویش چارواکو امتیازونه او تنخواګانې ځنډول سوي او په ارزونه کار روان دي.
خاغلی نظامی د دغه چارواکو نومونه یاد نکړل خو خبرداري ورکړ چې هر چارواکی چې په هیواد کې دننه یا بهر د خپل شتمنیو د ثبت لپاره حاضر نشي او یا خپل غیر قانوني شتمنۍ د دولت حساب ته ونړوي دغه کمیسیون به په خپل ټول توان هڅه وکړي چې محکمې ته وسپاري. د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
کومی کزی چې لیداری په سات سره د مبارزې د کمیسون لخوا دی تر رسیدلی د تعقیب څیرونو او ارزونې لاندې د زینو پاره تصمیم نیول سوی او د زینو دارزولو کار روان دی. معلومات به له پای تر رسیدو سره له خلکو سره شریک سي.
د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسون چارواکي وایي د کابل د نړیوال هوایی ډګر لاره د غیر قانوني پیسو زرو قیمت لرونکو اسناد او لیګل هم په دغه کمیسیون کې تر ارزونې لاندې دي. دغه کمیسیون په دریو لومړیو میاشتو کې د اداري فساد په تړاو وسل ویخت شکایتونه ثبت کړي دي. یاد کمیسیون وایي که ومومي چې په کوم وزارت یا اداره کې فساد شوی نه یوازې دا چې د فساد عوامل به وڅېړي بلکې د دغه بنسټونو مسؤلین به هم ځواب ویلو ته اړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیزه او نړیواله موضوع هم د افغانستان له موضوع سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسیدلی، روسیا او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هیواد له لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو وروسته د پاکستاني چارواکو او د غرض د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کړی دی. روسیا او پاکستان دواړه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د عمران خان له دفتره په یوې خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال ښاغلي لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. اعلامیه د ویچې عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته و. رویټرز خبري اژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري څو په افغانستان کې د کورونی جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل شي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وشوه.
د لکه زموږ د پاکستانی همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرېدو دي. داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبري کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستانی رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپل اړیکې پیاوړي کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړه هیوادونو د نورو ګډو پوځي تدقیقاتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. وروسته لغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندۍ کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رمخته شوی. که څه هم امریکا وایي چې لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرکی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتی همکاري په ګډون پر دوه اړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او د غرض پاکستانی رسنیو کړه ده. د روسیا او پاکستان چارواکو د غرض په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د کووید 19 ناروغي پر وړاندې مبارزه او هم د غازو د وینلي کې د پروژې پرمختګونو باندې خبرې وکړه چې د کراچي او لاهور ترمنځ غځېدل ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت په 212 ولایت کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګانی ولید. د 203 تندر قلور دو د 15 لیوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل د علیپور قرارګاری امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی. تمدنن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر دی او شپاړس کسیز پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل 3000 افغانان ته د هندي و خصوصي تحصیلي محصل خو جعلي سندونه ورکل شوی او یو شمیر افغانان هم د همدغه سندونو پر مټ په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوی او دندې ترسره کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. دغه راز په دې سفر کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت خرابېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د په لزګونو هغو بندیانو د خوشی کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه وکړه چې تیر کال د نګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد نیم دی. ما تا د میاشت شپږ زره روپۍ معاش راکی، یو نیم سل روپۍ هفتگی راکی راته.
خو بیا دا د کورنی مشکلات تل کی
مونږ نګرار کې اوسېدلو. بیا چې زدل تراغلم نو کور مېم دل تراغه. بعد دغې نه داسه کال چې وو اقتصادي وضع خراب ول، کور مې نیول او پکراته زره روپۍ کراول، نو هغه وسه نه برابرې دله. بیرته مې خپل کلی ته کوچو کله لاړه. ما خپل کلی کې یوبو به پیسو دی وس، ترکاری به پیسو ده، کران نشته را باندې، ځکه از مال ته گزاره کیږي. دلته چې د کور کرا را باندې و، د برق بیل را باندې و، د اوبو مصرف را باندې و، چې پالک راوش کې هم دستی ور سره یو دوه غیم په خې کې نو دوه کته برابرې. نو شاوخوا کورونو والا سره مالداران دی، غوینه یو کاسه مستیم راوړي، نو ان دریم کته ور سره برابر شو. او دلته خو چې د مادر ته ویل چې هر څه په بیا باندې
بیا خپل له مشکلات سره نه مخ. مثلا جامیری څوک درته مینځي سره موسیږي. دلته
زه چې زما میاش کې ور کور ته زم نه ځان سره کالی راوړم، درې جوړه سره جوړه کالی د سره راوړم چې چرک ورداري. نو دا راوړم نو بیا یو هفته کې شي یا اتو ورځې کې شي، الا نه ورځې کې، نه ورځې کې یو جوړ کالی بدلو. بیا چې دا کالی خیرن شي ځلور جوړه کالی برته میاش کې شي زم کور ته، نو هغه جامې هغه عمل تر ته کور کې مینځي. برته چې بیا د هفتې په ورځ یا یک شنبه په ورځ برته راځم، نو تیر راته په پی کې خیزه په ځکړي به راځم.
د مسافرت په ځوان کې د کوم کارونه زده کړم؟ مثلا د کول کالی منځل او تو کول څه
اسکریم کړي ده. نو عسکری تاسو خپل پته ده چې عسکری و کې نو عسکری کې هر کار یادی هم تو کولای شي هم دیک کولای شي هم کالی وینځل شي ار څه کولای شي زما بچی مکتب رخصت شو زه بدرې مې شو کې کابل ته راتللم یو لسکلن بم زه په کابل ته راتلم کار ته دیړې و مې کول ترونه سره درې مې شي درې نیمې مې شي بزدل ته وسیدلم نو هغه جامع به مې خپل ځان ته وینځلې او دیک خو بچی وغه وخت کې عمر مې کم نو دیک براته بل چا کا اوس په دیګم خپویګم ماشالله او کالی وینځل او دا خو درته څه مشکل نشته ده نو
یعنی خدای چې یو نفر کناری نوی که میرمنی هر کار چه مخت راجی زدائی کی
چه مسافری راغل مسافری که خوز دیک کول رازی کالی منزل رازی اوتو کول رازی حتی کوتا جارو کول پکی رازی نو دا بودی بانی باید سڑایا بونی که اونو بودی بانی داگه وو که شرم وگرنی چه والا دا دا خز و کار دا باید دا خز مخی ویسی هر کار باید هم ناری نایاد که هم آگوی یادی
دیر زیاده منه نه
خوشحاله وسی همچنان تاسو
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه نوې پیل شوې د افغانستان په وخت د ماخام تر وو بجو پورې دوام لري زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو په څو شیبو کې زما همکار فرشته نگاه بل خبري مجله وړاندې کوي فرشته جان سلوت راغلي خره خلاص